رئیسانو، د ملي شورا یو شمیر وکیلانو، دولتي مسولینو او د ځوانانو د بیلابیلو بنسټونو استازو ګډون کړی و. په پیل کې د ولسمشر پیغام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معینې پوهان یاري سعید مشګر مصطفی ولوستو. په پیغام کې ویل شوی دی، زموږ په هیواد کې ځوانان غوڅ اکثریت دی. ځوانان د ټولنې هماغه قشر دی چې د هیواد راتلونکی په هغو پورې اړه لري او کولی شي د هیواد په پرمختګ او انکشاف کې رغنده رول ولوبوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو رول ارزښتناک وباله. څرګنده یې کړه، په تیرو کلونو کې د هیواد ځوانان د نورو هیوادونو د ځوانانو په پرتله په کمو امکاناتو ښه ځلیدلي دي، په تیره په ورزشي، علمي او فرهنګي برخو کې. په دې غونډه کې د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي او د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود هم ویناوې وکړې. ټاکل شوی دا د سرک د هنري کام پروګرام تر لسو ورځو پورې په بامیانو کې جوړ شي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی په وینا، د سرک د فرهنګي پایتخت په توګه د بامیانو تر نمانځنې وروسته دا دی په بامیانو کې د سرک د فرهنګي کمپ د پروګرام نوبت را ورسېده چې ټاکل شوی ده تر لسو ورځو پورې جوړ شي، او په دې جشن کې به د سرک له غړو هیوادونو هنرمندان ګډون وکړي. د زیاته کړه، د سرک د هنري کمپ د پروګرام د جوړولو ترڅنګ به موږ په بامیانو کې د سرک د خوړو د فیستیوال او د وریښمو د لارو د فیستیوال پروګرامونه هم جوړوو. د سرک د هنري کمپ پروګرام به د روان کال د وږې د میاشتې په دوهمه نیټه جوړ شي او درې ورځې به دوام ولري.
دوه اونۍ له مخه د اردو او پښتو ژبې ځوان شاعر او نقاد دانیال تریر د سرطان د ناروغۍ له امله په حق ورسید. هر وخت دانیال په تند ځوانۍ کې په اردو شعر او نثر کې د نامه څښتن شو. د نقد په برخه کې پراخ کار وکړ، ګڼې مقالې او آثار یې خپاره کړل. تر اوسه یې د شعرونو څلور ټولګي او د نقد په اړه څو د نثر کتابونه چاپ شوي او یو شمېر یې ناچاپه دي. زموږ همکار بارکوال میاخیل در وخت دانیال تریر د ژوند او هنري فعالیتونو په باره کې له کوټې رپورټ را استولی دی. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
15 کلن دانیال تریر د یوې ادبي کورنۍ د ګلبڼ هغه ګل و چې په ډېرې کم عمرۍ کې د اردو ادبیاتو په بڼ کې د خپل فکر او تخیل بوټي راوټوکول او د شعر خوشبویي یې د هند او پاکستان په ادبي چاپېریال کې خپره سوه. دانیال تریر د شاعرۍ پیل شاوخوا 13 کاله مخکې هغه وخت کړی و چې کورنۍ یې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هلته د حلقای ارباب ذوق په نامه د اردو لیکوالو او شاعرانو په ادبي غونډو کې ګډون کاوه او په ډېر لږ وخت کې د خپل استعداد له برکته د اردو د سترو شاعرانو سترګې واوښته. کراچۍ میشتې لیکوال او شاعر نور الاسلام سنگر وایي دانیال تریر د اردو ادب پر اسمان ځکه په لنډه موده کې وځلید چې وایي له معاصرو اردو شاعرانو ډېره جلا شاعري وکړه.
د دانیال تریر چې څنګه علمي کورنۍ وه، هغه ته د مشر تر مایل صاحب او بیا د خپل پلار سید ګوهر او بیا د یاز غونتې دوست په شانتې تر ملګرتیا حاصله وه. نو د هغه په لاشعور کې د وړوکوالي نه داسې شیان وو. بیا د هر انسان یو نفسیاتي دغه هم وي چې زر د نورو نه بر لاړ شم، ځکه چې د غټې ونې لاندې وړوکې بوټي صحیح طریقې نشي کولی. نو د ځان ته نورې لارې ټاکلې، بیا په مختلفو حوالو سره، په نوښت یا د جدیدیت په حواله سره نوي کتابونه ولوستل. او چې انسان د خپل دایرې نه وځي نو دغه میدان د اردو ادب شو، په نړیوال ادب شو. په هغې کې بیا ستر ستر خلک دغه په نظر کې و چې زم د دینه مخکې لاړ شم. د شاعري بالکل د زړه نه کوله چې یو قسم لزه یو فلسفیانه اندازه د ژوند په اړه سوچ وکم، او چې کوم سړی د ژوند سره د مینې په لحاظ په سوچا پښتنه جذبه د فکر په حواله د جذباتو نه پرته په فکري حواله په کائنات په اړه سوچ کوي، نو په هغه کې خامخا جدت راځي، هغه خلکو ته نوی او نویات ښکاري. همدغه حواله یې وه چې د ته زیات شهرت ملو شو، او علمی وجه یې همدغه وه چې د کور په کتابونو کې شپه وه.
دانیال د پښتو او اردو ژبې د نومیالي شاعر سید ګوهر مشر زوی، د لیکوالو او شاعرانو رب نواز مایل او محمود ایاز وراره او د شاعر سویل جعفر خوریای وو. محمود ایاز راته وایي چې په کورنۍ کې تل ادبي فضا د دې سبب شوې چې د کورنۍ ماشومان یې هم له ادب سره روښت شوي دي. وایي دانیال تریر هم په همدې ادبي بڼ کې راټوکېدلی او غوړېدلی ګل و، خو ډېر بې وخته ورژېد. دانیال تریر ته له خپل پلار هم غني کتابتون ورپاته و، خو خپله یې هم تر هر څه زیاتې پیسې پر کتابونو ورکولې.
ته یقین ومنه د یو نیم لک روپۍ کتابونه به دا اخیستي، او ټول مطلب په نوی ادبی تیوریانی چی دی یا نوی تنقید چی دی دو دغا پا اواله چی چونی کار سوی دی پا انگریزی کی پا اردو کی چی چونی کتابون دت پا لاس وارلو دا دا گرد جامع که دل انگریزیم استفاده که والی سوی دا انگریزیم دیر شوا دانیال لوی سڑای و زد دا دوام کوم اغا با اردو دان پا خپل دا ثابته چی پا اردو کی یو دیر لوی سڑای پیدا سو او اغا دانیال تریر دی دانیال تنقید یا ټول تنقیدی مکتبونه او د بستانونه د اعظم کړیو په تنقیدی د بستانو یې سر خلاص وي د هغو په اصول او د خدمات په دا ناجوړي کې وویل چې زما تر ټولو لوی ارمان دا دی چې رولان بارت د ډیټا فتر ولیکلی زه به د ری برتا فتر لیکم هغه مصنف مړ کی زه به مصنف بیرته راژوندی کوم او داسې بیا راژوندی کوم چې بیا به هیڅوک نشي مړ کولی دانیال ډیر څه کول غوښت بهرحال ژوند وفا نه ورسره وکړه
دانیال تریر د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر تر مړینې وروسته په 2010 میلادي کال کې پښتو شاعري پیل کړه او په دې وروستیو کلونو کې یې په پښتو نثر لیکلو هم پیل کړی و لیکوال او شاعر نورالاسلام سنګر وایي دانیال تریر د پښتو شاعري ته ده هڅولی و
د پښتو شاعري ته په راوړولو کې زه خپل لاس ګڼم ځکه چې ما وایي چې بی زموږ خوږ وطن افغانستان زموږ د خپله پښتنه خاورې ته زموږ د خپلې ژبې پیغمبران په کار دي چې ته کومې خبرې اردووالو ته کوي په هغې کې نورم ډیر خلق شته چې ته دومره پوهه سړی دومره زیات په تنقید او په شاعرۍ پوهه یې او زموږ یو قسم روایتي کلچر دی هم هغه شین روایتي شاعري ده پکې دنیا ته موږ ته خوند نه راکوي ولې چې موږ نورې ژبو کې عالمي ادب هم لوستې دی نو په دغې حواله سره د پښتو شاعري بالکل د روایت نه جزا ده د جدیدیت تر سرحدونو پورې تللې زه وایم چې په انګریزي کې د جون کیټس کار و په ځوانۍ کې تللی و خو شاعري نن هم خلک چې کوم دي نو په ډېر ویاړ په ډېر دغه چې د سوچه جذبې سره راوتلی شیان نو دغسې د ده د پښتو مجموعه انشاءالله تعالی د صحیفې د اوبو به په پښتو ادب کې یو ګټوره او نوې اضافه وي چې په نوې کل کې به بیا یو د پښتو شاعرۍ یو نوی رجحان پیدا شي
دانیال تریر د لسو کلونو ترمنځ پرله پسې و کتابونه چاپ کړل چې لومړی د اردو شعرونو ټولګه عادي اتما یا نیمګړې اروا دویمه ټولګه یې معنی فانی درېیمه ټولګه یې خواب کم خواب او څلورمه یې اوږده منظومه خدا میری نظم کیوں پڑھیږه یا خدای به زما نظم ولې لولې نومیږي همدارنګه یې په نثر کې هم څلور کتابونه چاپ دي چې لومړی یې د بلوچستان پر بېلابېلو شاعرانو د تنقیدي مقالو ټولګه بلوچستاني شعریات کې تلاش لومړی ټوک چاپ دی او دویم ټوک ناچاپه دی دویم یې معاصر تیوري او تعیون قدر په نوم د مقالو ټولګه او دریمه د جدیدیت مابات جدیدیت او غالب په نوم د اردو پرنومیالي شاعر مرزا اسدالله خان غالب باندې لیکل شوی کتاب دی همدارنګه د پښتو شعرونو ټول غهم ناچاپ پرته د چ صحیفه د وبو نومیږي د مهرنامه په نامه په اردو ژبه یو مجله هم پیل کړی و چې واز یو غنه خبره سوی ده محمود ایاز د پښتو شعر او نثر د لیکلو په اړه وایي
د پښتو شعری مجموعه مکمله ده د پښتو شاعری ډیر مختلفه کړی ده اوس په د پښتو شاعري باندې د تنقید یو اصول راواخستی په هغه کې د ځای ښه شاعران د هغه یو شعر راواخستی بیا هغه وڅېړلې چې مثال له دغه مکتب ځاخه پښتو شعر ډېره استفاده کړې ده خو مطلب دونې عشق او له ادب سره یعنې د لیونتوب تر حده مینه تقریبا ما په چا کې نه ده لیدلې
دانیال په اردو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او د بلوچستان پوهنتون د اردو ادبیاتو په څانګه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوله د دانیال تریر اصل نوم مسعود دانیال و چې د 1980 میلادي کال د فبروري پر 23 په لورلای یا بوري سیمه کې زوکړی و خلا د ژوند درې درشم پسرلای ور باندې نو راغلی چې د سرطان د وژون کې ناروغي خزانه د ځواني پانه ور ژوله دوه کال د ناروغي پر بستر پریوت خو اخرې قلم لګوت ولوید او د 13 جولای د میاشتې پر یو درشم نیټه ل دې نړۍ سترګې پټې کړې او د کوټه شهر په منځ کې د خپل پلار ارواښاد سید ګوهر د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سو دانیال درې کاله مخکې واده کړی و چې دوه اولادونه یوه لور یو زوی او میرمن یې تر شا پرېښول
ستا د بدن په اور ویلې ژمه نږدې مه راځه ستا د بدن په اور ویلې ژمه نږدې مه راځه زه نن له ځان سره ویده ژمه نږدې مه راځه ته که سایه که همسایه یې ته دیب کاسب ته کسایا که همسایه ته دیب کاسب شپه ده تیاره ده زه ویریږم نږدې مه راځه بدن چراغ جوړوم بل لکه مشل یو چراغ هوا ته مخه مخترې شم نزدې مرزه یو هم د کار عبارت نه دی لیک زما په وجود زلک وروست کاغذ رزی شم نزدې مرزه یتر بخمل هم بریشمین بدن لرون کې جنۍ زستا په لمس باندې خوږې ژمه نزدې مرزه بخت په ما باندې مخیزه له چوټو سره وخت لږ پام کوه تیرې ژمه نزدې مرزه مرګ په سرو سترګو مې مه ویروه نه ویرېږم زه در روان یم در رسېږم نزدې مرزه
په پیښور کې دا اتلان کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب ښاغلي باز محمد عابد له مشال رادیو سره د شویو مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې شل اتلان پکې معرفي شوي دي. په همدې باره کې زموږ همکار ذبیح‌الله شفق د پیښور رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونې اتلان نه د جوړ شوی کتاب اتلان مخکتنه وشوه چې د دې ایالت له بېلابېلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو لیکوالو شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان نه د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري ځینې وانوري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت میلاو نه شي نو چې ریډیو وانوري نو دی ته بیا نه شي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو واري بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو ځکه چې همدغه شیان دي دا خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کو او د دین ورستو به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونه هم شته چې په هغه کې همدغه سی یو هڅو.
لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څنګه مشر اباسین یوسفزی د مشال رادیو د هڅه واستایله او دا کتاب یې د نوې کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمن ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسم کار دی چې دا کار په کار د غټې غټې اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغسې په کار دا ده چې دا هم دغسې دی خور کې او سو سو جلد راشي د دینه پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی په کار دا ده چې هم دغسې د دې معیار خیال ساتلی شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نېشنل ګوند جګپوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخواني وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنگ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو جبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر لوړ ډېر مضبوط. دا د چې دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چی دی د دې وطن اولس چې دی د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. دا چې کوم کوشش وشي دا ډېر لازمی کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی غیلم پکار دی. که دور موږ وکړو چې د خپل بچی خپل اولس د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلچر نه خبر کو، زه دا غنم چې بیا با دلته دا چې سدي دا بني.
د پښتو ژبې نومو لیکوالو سیډونکو ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیز رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي. تاسو چې کوم خبرې نه ټول سرسري او سطحي کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دی سره لګې نقصان مون دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي. ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډیر سره پاسه شلته سوشل میډیا ډیر
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اورئ.